قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو کې وی بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناهغښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.0 تنه انځر بهر ته صادر شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته ویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوی.
په ناتیرو نو میاشتو کې 2.45 تنه د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوی دي چې دغه ارزښت 103.8 میلیونه امریکایي ډالر کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیریدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 30 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشنبې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوی دی. دا اعتصاب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی و. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 225 منډو هدف ورکړی و، خو هندو توانید په روسیه ورکې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپله کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به داس بندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي.
د تورخم د بندیدو اغیزې څه کېدلې شي؟
د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړ.
ویرانی خونی پکشی کی وی بچنه پونه وا شته بکر د پیوځای سره نن وتل یو خدای خیرن خیرن ثاني او ګره پدای وځای سره پیوځول.
او اسرائیل اعلان کړی چې د غزه برخنا پریکړه.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو ک د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبرونه د خبري برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم بارونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل محمد صادق رښتینی اور.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپارس پرځي تیر سیبي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومت مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواو غوښتنه کړې چې لومړی دی اوربان وسی جګړه دی پای ته ورسیږي او بیا دی د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډیر تفاهم او په ډیر خوخي سره چې د جرګې پای ته ورسیدله او پریکړه وشو چې په لومړی قدم کې به دزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي او هغه غوښتنه چې د هغوی لخوا یا زمونږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپل چارواکو سره او هغه لور هم خپل چارواکو سره شریک کړو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصيږي.
ویل کیږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تک راتک پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړی چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانون بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو د ستونزې حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوسټو جوړیږي دا باید بند شي. کدا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر پلسم پورې به تشبس شي. که پوسټه بند شي او لار به خلاص شي. پوسټه په خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبريالاو شنون کې سمي يوسفزي ازادي راډيو ته وویل کته هم دا جرګه د تصميم نیولو صلاحيت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګي والا غوي اختیار مکمل د جنگبندي او د جنگ د ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی.
ورسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل سبه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پرل پسې سخت جګړې وسپه چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندیدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزانو ناغشتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګری خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې د بندیدو لامل سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه سوې، حکومت نتیجې نه دور کړي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وای چې ټاکل شوی نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه خیل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانستو ستا امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغیز کړی دی او عام خلک یې څومره زیانمن کړي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزي سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د هغه لار بند شي، تر ټولو ډیر زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم نا امیدی زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د احیات ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دیستنی ډله تورخم تراله، اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شمیر تجاران، یو څو علما او ځایي مشران دغه 15 ډله چې په وو موټرو کې راغلي وو پاکستان طرف ته واوښتله، او غلطه د پاکستانی قبایلو او علماو د اپردیو شنوارو څو نورو قومونو علماو سره کې نستو ترڅو دغه لارې بندیدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوج له قومندان سره کتلی وو، دغه وروسته هغه په جریان کې اچولی وو او بیا افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو، یو دا چې د یو څلوېخ یا 45 ورځو د پاره به اوربن کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکز جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پانه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی بڼه ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
اما چې د کومې جرګې خبره کوم، هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې د پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو غوی طبعا د سیمې اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوی سره خبرې کړي وي، دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دوالو طرف هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت تاغوی اخیری توافق ته رسیدل شي، طالبان او پاکستانی لوري زه فکر کوم چې پاکستان لوري خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کیږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نو وروسته په قهر دی لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ او یا راکټو په غوی باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټي مکمل ډول لبن منځ یوړې، او سره د دې چې د دوالو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي یو بل ته پکار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو ک د خبرونه تر پایز مګملتیا وکي. په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې پر بیلا بیلو مسلو په کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غزي په سیمه کې د کړکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزي برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزه برېښنا د فوري پریکولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل شي چې پاتې رغمل شوی کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي د راتلونکي اوربند پاړه د نوو مذاکرات لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیل د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یو ونی ورسته لاغه وسب کله چې اسرائیل ټولي بشری مرستې جګړه ز پولیسو متبند کړي. د اوربان لمړی مرحله د مارچ په لمړی نیټه پای ته ورسیده او دواړو خواو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس سوزل غشتنه کړي چې د اوربان دویمه مرحله چې څومره جر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته تر سره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وای ترجیح ورکوي چې د اوربان لمړی مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځيږي او د مذاکراتو د تړل کېدو لامل د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. ورسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شو او د حماس لخوا پر اسرائیل برید تر سره شو، اسرائیل د غزې برېښنا پریکړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شوه. یوازنی برېښنایی لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکی دی او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیرونی په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سم دستي بیرته واستول سي. د اوربان د دوهمې مرحله لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د يرغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن لغزې دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونه دوام وکړ پای ته ورسیده چې 15 شوندي اسرائیلي رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل سول. دغه اوربان همدارنګه د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه راخستل شوی خو تر وړاندې دا راپور راغله هغه دا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر خځو له دوی سره د شوی چلن په اړه ازادي رادیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د اتمې د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې وړ مورز ولمنځل شو. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي دا کیسه ډیری وختونه ناویلی پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از داخل رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یاد انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیروینه اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکار و، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړي وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې لځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف شو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینو درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. بعضی کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام آلا عروسی اونا از کشور خارج شو.
ده هواز شدینه لایون کون که نده چی ده طالبانو لخوانی ولگیجی، دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف گیجی، دیره نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، او دغه هلک ته ودرېدلم. بار مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، ما پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیان خو بېخي د جزا څلیرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به د مان د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالې راته ودرېدې، سره موټر کې دوه نفاره وخود را موټر ته ورپورته کړلو بالای بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوې میاشتې تیرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
سیم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوانس کولی بله ناست د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلي، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوي محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په وکړي دي، حساب ورته کړي تقریبا 45 کلداري تاوانې کړي دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدلې و، د چار دیوالي سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپات وسه نو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورکوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تقریبا ځمکې ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی، او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده، او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور مو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږنیمې بجې شوې. مخکې له دې چې تاسو ته د ازادي اوریدونکو پروګرام او د ورکو شوې ځانو پروګرام خپور شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د اطلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډیر محدودیتونه ولګوي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 ټنه انځر بهر ته صادر شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته ویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوی. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. او د هندستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام تلوري تر لاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوی وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسی. بعد له سلامه ما خپل نظر دا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلک دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیوالو مرستو سې دي سید په ظاهرا ما یو څه څورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري. خپل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیوادم به هدف دی چې سره مرستنه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان ته به وګرځي او خپل کارونه پرېوان کړي. موږ افغانان ورون ټول نه داخله د خپل مابین کې یو بل سره مرستو کوي. یو بل غریبان تلاش ورکې کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل دې نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغه کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي. خوران زیات بېوزله دي. څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي. خوراکي توکي ډیر زیات ګران دي. یعنی د هیچا وسم نه پرسیږي. د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانی شي. نو په دې اړه باندې ډیر مهم دي. د نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدی يم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډیر شموزمو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهمه او اغیزناک کړي او زموږ پاند باندې د مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي، نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمید الله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي، کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه یې درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري، څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي. نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي، سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتي قرارې ده من د خیر او خیراتي ملګري شید خپل شش پی ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچی دی او په مربوط خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډې ژوند نه په دغه ګډې ژوند ورېدل او کنه مزه کې مدارچی په دغه د تذکرې مدارچی دی موږ پر سرت پروتو یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جماعت پنځه سوه کور دي، ورور نه کلینیک رلي نه مکتب رلي او نه مشر شته. یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مم داسې در به در دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو وروره ګوره موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو، نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په اړه یې جدي اقدامات وکړي. د می څوم پیغام د روزنه تاسو ته پرګدمو نشروي نه زما پیغام باید نشر شي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو موږ هم خبره کړل په دې لچه د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوې ده چې په خپل خواښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به دوی ډیپورت کړي دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغه دروازې باندې څو ځله خونړین خطي وشوې پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي همدا او نورې پښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو لکتون کې ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډ پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بی دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسی روان وي او یا هلته که په د کرخې په ی غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي یعنی باور کوي مونږ څه وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا غذای باندې تګ راته کوي خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دیلی نه لري یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټول نه یو خندون کی خبره ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوسټي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغي لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ ما شومنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او د ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سیدي بیا دلته د پلاوی کټاکل سیدي هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام اباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدو نه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزې حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دا ستونزې نه حلېږي د سکم بنسټیز کار د ستونزې حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناسه مزه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا کوس اسلامي مرد د کپتیر کې جمهوریت او کنور د غوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول اول زه یو شی وایم ماده د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی دا سي په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سي حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شانه نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خو د عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مر مسولیت لري چې یو داس میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په مورید چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوې ده د تفاهم شوې ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هغه هیڅ نو آمدګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشت کړوان د مخامخ ته باید په غی باندې کار وکړي
ډیر زه ته مننه
د چارو کتن کې ډاکټر صادق حمید زوی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهار مو له ننګرهار ولایت ایمه چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي دورتا وشماری وای ما 0 وسو او شپدت یا شپکش پیت 1550 او بل ام ٹی این نمبر دے 0 وسو 28 903 904 دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه نو کورنۍ ورته ډیره زیاته خفه ده په دې هله چارې او ملګری ته پلاس ورغلی نو په دغه شمارو دی را سره برخه واخلي ماری ورته رسپی کی بیا هم تکرارو مې پر اوسه او شپږت یا شپږ شپې ته 1550 پر وازیا ات 903 904 افغان شمارم ور تکرارو ما پر پورا اوسه 904 904 سبی هله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام می دیخته کتمن نشر کړي ډیره مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی.
السلام علیکم تړي مسې جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیږم شیدای څخه مې لیکنې ولي د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کړي عبد الرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام.
ګران ورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چو پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران و ریدون کتل ولم 00-05-3-4-2-4-8 شمیره یو زلبیات کردم 00-05-3-4-3-2-4-8 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله سوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورز ما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه چینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 کچیر دی زما ژغه خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالے خبر کوما ما ورور دی وکاله کیش د کورنا درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو سوالے کړی مرجو سوالے ستلو دی یاره که په دغه معلومات لري په دایش ما دی مرته رنگوي 0-2-4-9-0-4-1 د دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0-58-15-15-1-6-8 تکرار 0-58-15-15-1-6-8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه. روجان از موږ ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کال کیږي چې نادر کسوي دی نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي سمر د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 5 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 5 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همدا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بېخي 4 واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه دنا پارچې ده د شپږ میاشتې کې چې ورک ته نوم یې ورولای دی د پلان یې عبدالوهاب دی د نیکه یې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشتې کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغورید د غځینې دغه یې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می دا شی و مسخز ما نصیب خدا شی
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته لولم. 00 2 3 4 4 1 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.